درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه دی او دی ازادي رادیو دا خبرونه دی سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیرای برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته، د افغان کډوالو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوي وو او پرون سه شنبې یې په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني په لور حرکت کړی و. د جرمني د ډي پي آی خبري آژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دیرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې دغه افغانان باید جرمنی په مختلفو خارونو کې ځای پر ځای شي. دغه افغانان دي چې په جرمنی کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوی وړي دي. دا د جرمنی د هغو پروګرامونو یو برخه ده چې په ځانګړي ډول خطر سره مخ افغانانو لکه د پخوانیو سیمه ایزو کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او نورو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره ځانګړي شوي دي. ډیری افغان کورنۍ په اسلام آباد کې لمیاشتو او کلونو راهیسې جرمني ته د تلو انتظار باسي. د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ته د تلو مستحق پیژندل شوي یا ورته د منلو ژمنې ورکړل شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سه شنبې خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه 9-5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټبال د فوتسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبه کې ګډون کړی چې تر 19 کلنو کشرې لوبډلې یې تیره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتلولي خپل کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د یو پریکړلیک مسوده چمتو کړي چې لمخې د 2 کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته لاره اواروي. د رویترز خبري آژانس چې د دغې مسودې یوه کاپي یې ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماتانو ویلي دي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون ومومي روانه اونۍ له یو شمېر هیوادونو سره شریکه شوې، خو تر اوسه په رسمي توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 1500 غړو هیوادونو ته نه ده وړاندې شوې. تر اوسه نه ده څرګنده چې واشنگتن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو هیوادونو ته سپاري. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سه شنبې اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشی کړه چې له څه باندې 3 کلونو راهیسې په زندان کې وه او د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. 41 کلن سیسیل کولر او 83 کلن ژاک پیریس د 2023 کال په مې میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د دغه جوړې چې دواړه ښوونکي دي کورنۍ ویلي چې دوی په یو سیاحتي سفر ایران ته تللي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پر خپل ایکس پاڼه ویلي دي چې د تهران له زندانه د دغه جوړې په خوشی کېدو د آرامۍ احساس کوي. د خبرونو پای
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات متقبل کی کډرمنه او کلیز تکون کو زې پرشنه غفار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټولګي جغرافیه مضمون یو لسم دوسته هله د شتا ټول کډرمنه او کلیز تکون کې برتر او جوړو صحتمند او سری او د صحت چمې بم پتن می درنو تکون کو د شتا مرسته سودې یو لسم ټولګي جغرافیه مضمون یو لسم دوسته نو هله د شتا ټول درنو تکون کو د تیر ورځې لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکر او سری او نو لسته آمدګي هم چمتو والول قدر من زده کونکو نن ورځ مرسته سو په یو لسم لوست کې درسي اهداف عبارت دی. لومړی فنړي کې اوبا په هغه باندې پنګا چونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق به په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زده کونکي د لوست په پای پر سر ماتیا وکړي او یو څه زده کړي. هوګلری زکونکو د لوست په پېپر شبو کې لمړی موږ تاسو په نړۍ کې اوبه په هغوی باندې پنګاچونی په حق له بحث لرو چې موږ تاسو په نړۍ کې اوبه پیژنو او د هغوی پنګاچونی په حق له بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدر من زکونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو او بس موږ تاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان ووسیږي، حیوان ووسیږي، نبات ووسیږي، سروي به هر څه چې ووسیږي پرته له اوبو څخه نس کولای چې ژوندۍ پاتې شي. یعنی ټول ژوندۍ موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې درنو زکونکو په ټول ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابر توګه سره نیلي ویشر سیمه نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې د اوبونی ولې ده او په هغه اوبو څخه بیا په سلو کې اوونی وی برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګی دي چې د اوبې د سشلو لپاره آماده نه دي نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نشمیرل کیږي چې دغه برخې دی په خپل چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو او بچی چې د ژوندانه یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. کچېری یو انسان په درو ورځې کې او په ونس شي نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کیږي او د مرګ ګواښ لامل کیږي. نو او په د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درو ورځې کې مړ کیږي. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو دغه اوبه چې دی په اوسنی وخت کې د نړۍ له 4 میلیارډ وګړو څخه یو میلیارډ څخه زیات شمیر کسان چې دی د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه به برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنه زکونکو په اتیا سلنه ناروغي چې دی د اتیا سلنه کوم ناروغي چې رامنځته کیږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کیږي چې دغه ناروغي د دغه له امله څخه رامنځته شوی او په سلو کې اویا برخې اوبه په کرن کې لګول کیږي. د دې ترڅنګ د کرنې په سلو کې شپږ دېش محصولات خړو بول څخه ورسته ترلاسه کیدای شي چې د اټکل لمخې څخه په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارډ تنه وو چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارډ به د سشلو اوبو لکه مجه سره مخامخ وو چې په دا 9.3 میلیارډ تنه کسان کې 2.3 میلیارډ تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وو. همدارنګه کدر مونږ زده کوونکو په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوه څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې نو د اوبو پر سر باندې کومې پیښې چې تر سره سوي دي په هغو کې یوې شو وسلوالې نشته رامنځته سوي دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمیر اقتصادي او مانوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدر مونږ غوښتل چې کوونکو یو زیات شمیر پر مهدی هیوادونو کې په تیر بیا کې هغه افریقا او آسیا هیوادونو چې دی په دغه هیوادونو کې د سشلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغه هیوادونو کې د سشلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځنی ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کیږي. نو په همدې خطر سره د شمی سال جمهوریت سره کول سو د مکسیکو په شار کې د اوبو یو 25 کیلومتر په واټن یو نل لیک دی چې ول کیږي او 200 متر لوړ کونه څخه اخواته اړول کیږي. یعنی درنو زده کوونکو کچیر مرو تاسو په لاندې خلستول سره وایو چې په هغه سیمو کې هم په هغه ودونه کې چې پاکه او منظم اوبو ته دی لاسرسی نه لري د هغه سیمې په خپل د نورو ودونو څخه په کوم ودونه کې چې پاکه او خوږې اوبه موجود وي سیږي د هغه ودونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپل سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو که درمن زده کوونکو هله ده چې د دې دم پرې تاسو اوربن پوسیو او سیږي او یو څه معلومات به ترلاسه کړي وو سیږي د اوبو په حق له اوس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د اوبو لګولو لوی پروژې وپیژنو چې د اوبو لګولو لوی پروژې کوم پروژې ته ورکیږي او په کوم سم کې سره سره کوي. خوش زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په حق معلومات لاسته راوړل چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې. نو موږ تاسو ویلی سو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د څښلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي چې خود دغو دریو برخو څخه یوازې 1% برخه چې ده هغه په خپله د څښلو لپاره د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. چې د لوی سمندرونو او سمندرګیو اوبه تروی وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د څښلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو درنو ځکه کو کله چې د شلمې پیړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه دغه کومه برخه چې ودا ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بوله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستونکو ته خپلې اړتیاوې بې پرې کولې او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې به دربلودلې په خپلې بیکارونو سره تر سوال هاوه خو به ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورشته ناسه کافي دي د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي متر ترسیږي چې د اورش په لندبال سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول سي. خو لږ باران لرونکي سیمې بیا یې د هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکې شاشنه کېږي او هغه ځمکې خړوبول کېږي چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمن او ګللی ځکونکو ګڼ شمېر هغه هیوادونه چې په هغو کې ګڼ مشت کرنیزې ځمکې موجود دي چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېر اوبو ته اړتیا ده. نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلې ځینې ترلاسه کېږي چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده چې هغه سیمې چې هلته اورش لږ وي باید نو د کرنیز محصولات د ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنی ختیځې آسیا کې او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې د امریکا متحده ایالاتو او آن د چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بیلابېلې لارې چارې کارول کېږي چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه ورکاو او بړاس کې دوه څخه مخنیوي وکړي. نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبو رسوي چې دغه پیپونه یا هم نلونه په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي تر څو هغه چاپریالي هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سترو اوسيږي او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي خپلې اوبه چې دي دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري. نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي چې په دې توګه سره موږ تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورش نه لري نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چڼول یا هم تصفیه کېدل وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوسولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره سولو، نو موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لوی ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولای شي. بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو کچیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسی نو په دې توګه سره به لوی ستونزې سره انسانان مخامخ سي او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسی. سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجش عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځي، یعنی کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي چې دغه بیا د اوبو د کمش لامل ګرځي او بیا به انسانان په ډیر سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې دپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته د هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي. نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو او راچول، د صنعتي فاضله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندیو ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې دا چې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاک او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې جهیلونه او سیندونه سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نشو. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو لګولو لوی پروژې مو پېژندلې، او اخر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول که درمن زده کوونکي پوسي واوسیږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپل کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیري اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپل کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمن زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او پیسې پوسي واوسیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر من اول لی زکن کو ز برشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس پای ما د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هیله د چ تاسو ټول قدر من اول لی زکن کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیجه د صحت چمه په پتن وی قدر من زکن کو مخله دین چې زنن رستا سونه ویلو سپیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید له خل زنو سره خپل د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چا کول من ول لی تر سو کول سی دین رزید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرسته سوده یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ او تاسو ور باندې بحث ولرو، او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی له لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایل یې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافي ویش په هکله دي. نو هله د چې تاسو ټول په درمنځ زکون کې د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکون کو د لوست په فایل په شی بو کې لومړی موږ او تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو چې په نړۍ کې یا هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو ځکه چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچېری دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه د کوچ کې یو بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې هم مشت کیږي. دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نور هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی سي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی سي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي. چې دې کسان ته موږ تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي، درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي. یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې تایبره مېسته کې او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي، د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نوري اسانتیاوي او سهولتونه رامېسته کې. چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کېږي، خو د دې ترڅنګ اجباري مهاجرتونه هم ستا، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي. لکه څنګه چې شمه مثال مو تاسو ته درکول سو، چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمه کسان چې دی په پاکستان کې مشتي، چې د پاکستان د خواڅخه زیاتره کسان بیرته دي ته ار سی وی جی، تر څو بیرته خپل هیواد افغانستان ته راسي. یعنی زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه، د خپل هیواد ترکوي او نور بهرني هیوادونو ته ځي، تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. موږ ویل سو د ملګرو ملتونو د ارکام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي، خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هیواد ته ځي، نو هغه څوک چې هیواد کې دننه نقل مکان کوي او په هیواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هیواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي، نو د هیواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نوم سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1400 کال کې څلور ویشت میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستل، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر دي 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغه کسانو کې شامل دي. چې ځین مهاجرتونه لند مهاله وي او لمړنۍ ځای د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځین مهاجرتونه چې وي هغه چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم ستا چې لمړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلې سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان څه کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاوري کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي. همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي، تر څو له دغه طبيعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي، تر څو د دې هیواد یا هم دغه سیمه ترکړي، بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کی. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودی هیوادونو ځانګړتیا ده. یعنی ځکه چې په دې هیوادونو کې د کلیو او شهرونو ترمنځ ډیره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډیره چټکۍ سره شهري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هیوادونو کې شهري خلک مینه لري چې له شهر څخه د شهر سندو او کلیوالي ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپیریال کې آرام ژوند وکړي، او دې دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي، نو د قبل څخه د دوی مجبور کیږي، تر څو خپل هیواد یې هم خپل سیمه پرېږدي او نور هیوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته د کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې، لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1950 کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دوی درنه ځکونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي، چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کېږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کېږي تر څو خپله سیمه ترک کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاس ته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل سو چې جذبونکي لاملونه چې دي په دې کې د بی ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنی منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کېږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویل سو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه چې مهاجرت سرته رسول کېږي، یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبونکي لاملونه دي. دغه جذبونکي لاملونه چې دي درنو ځکونکو د هغو له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی دې ته مجبور کېږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه او د هغو په هر کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې یان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نوم سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ ویلې سو درنو زده کوونکو چې 15% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي تر پوستي دي چې د 19 پیړۍ په ټوله دوره کې د نفوس زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه چې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1915 میلادي کال څخه تر 1920 میلادي کال پورې 18 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه. چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل، یو دایمي مهاجرین وو او د اداري کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرت پکې شامل و چې موقتی جبیا یې درلودل، او د دې دوه مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بیساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي، او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه قبل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیل هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کېږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونه ځکونکو تر دې دم پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم و پیژندلې. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ځو پټې برخې کې موږ تاسو نژادونه پیژنو چې نژاد څه ته ویل کېږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غغیدلې ته ویل کېږي چې د ظاهري، سیرې، پوستکي او رشتو رنګ بلونکي نشو او ارسي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې درنو زده کوونکو درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپل تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو توکم خپل ځان ته جلا ارسي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دي، رنگ دي، د پوستکي رنگ دي، د سترګو رنگ دي، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دي. دا ټوله جلا ځانګړتیاوي لري او هر یو به جلا توکم لري. همدارنګ درنو ځکون کونن رسپلوس کې مو تاسو سپین توکم نجات خلق پیژنه. سپین توکم نجات خلک چې دي لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دي جګ دي، سپین پوست دي، جګه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمیرل کېږي. بل هم زیار پوستکی تکم لرونکي کسان چې دی دوی پوستکی چې دی زیار پوستکی دی زیار رنگ لري پوستې همدارنګه تور او صفا وریشتان لري لژره ګرد سر ګردې کوفړي د سر او همدارنګه بادامي سترګې لري لنډه پوزه او ټیټه ونه یې کدونه چې چیشتي ټیټ دی او لږ غوندې چاغ کسان وي یعنی ډېر ډنګر نه وي تور تکم کسان چې دی یا هم تور نژاد لرونکي کسان چې دی دا تور یا هم نسواري ته ورته پوستکی لري او پلنه پزې یې کړګوچی وریشتان لري او همدارنګه پړي شونډې یعنی غټې شونډې وي او ګډ یا هم دوه رنګه تکم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له مولات او سیامبو تکمونو په نامه سره ډېر او سره پوستکي کسان چې بېدي تر نورو سکونکو په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خو د مذهبي عقایدو له مخې څخه مخ په وریشتان او نکریز وهي او همدارنګه له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري تر نو ځکه کو تر دې د امپری مودان ول بسله وس هم د تکمون او جغرافي ویش په حق له بلو تکمون او جغرافي ویش دې تر نو ځکه کو دغه جغرافي ویش دې لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره تکمون څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکی تکمون لرونکي کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکی او تور پوستکی کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوي دي یو اسیا اند اسیا د لوی ویش تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکی تکمون لرونکي کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې دي تکم خلک د نور تکمون په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش تکمیز ډلې دي د اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکی دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جلو باندې ویشل سوی دي بل هم د افریقا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلو یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان آسیان او اروپایان وي برخه پکې تشکیل کړي ده بل هم د امریکا د لوی وچې ټکمیز ډلې دي چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګډ ټکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دي چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي کبلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه شپته ضرورتن ترسیږي نو درنو ځکهونکو تر دې دم پر مولوست ولبستي وسندلوست په دې برخه کې کورنی دند کې نجات تعریف کړي دوی سپین پوستکي سپین ټکوم نجات تشریح کړي او درې مهاجرینو د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي نو نستاست نو ولوس پر همدې ځای باندې پاتې درسې شو وخت لا پما
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ملمه پروگرام درنو اوریدونکو شه چاري نن مو ملمه یو داسې ځوان دی چې د مهاجرت پترس کې دنیا ته راغلی هلته لومړنی زده کړې کړې خو لیسانس په ننګرهار کې اخیستی او اوس د ماسترۍ په ترلاسه کولو بوخت دی. حضرت عثمان نوري ته هر کله وایم او لومړی ورڅخه غواړم چې د ځان پاره په خپل درته ووایي.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته او په ځنګړ ډول د دې پروګرام ټولو تعقیبونکو ته سروان سه محترم تاسو ته سلامونه. البته تاسو د پښتنې په جواب کې به دومره وایم چې خپل نوم د کوچنواري حضرت عثمان نوري روانه دی. په لار خو مې د خدای وبښې وفات شوې ده او مور مې ژوندې ده. وی راته دا انتخاب کړی او مهاجرت کې زما پیدایش شوی او پاکستان کې پېښور کې جلزو کمپیوټر ته ویلي او مغه تل مې زده کړم کړي شپېل مې دا غي ناخسته ولبته د ماجر بازار نه یو مکتب د ګلاغا په نوم پاغي کې مونږه پرایمری سکول ملته انتخاب کړو. بیا خو 2006 کال کې د ماجرت شپې چون پای تر رسیدي او موږ باید افغانستان ته راغلو او دلته مو خپل ژوند بیرته له سره شروع کړو چې په ماغه تطابق باندې دلته د ننګرهار شینوار لوی ولسوالي چې د غنخیلو په نوم شهرت لري د ګلاهی په قریه کې دلته ووسیدو ژوند مو انتخاب کو دلته مو بیرته زده کړې وکړلې او په ټوله کې مو هغه د ماجرات شپې پای ته ورسېدل تم یو نوی ژوند شروع کړ. د ګلاهی علی لیسی په نوم یو لیسه واغې کې شامل شوم او قرار قرار ته دولسم ټولګي پوري د مکتب یو خنځی کې موږ زده کړې وکړلې او دوهمه درجه نو لیسی دوم نمره فارغ شوم او سره په څنګه کې بودینی زده کړم کولې او په ټوله کې هغه مروج زده کړې چې ورته ویلې شو هغه ممتد یو هدف پوري وکړلې اوس نو هغه مدرسه مو هم سره ویلې او په زمون کې مو هغه کورسونه انګلیسي او کمپیوټر هم تعقیبولو چې بیا په مرور د زمان سره بل وړې زده کړې شروع کړلې
د ماجرت په وخت کې به تاسو لا عمر کم وو هغه وختونه په یاد چې بیا بیرته وطن ته تللی څنګه احساس وکاو کومه خاصه خاطره کې تر په یاد شي هغه هم زموږ له اړیدونکو سره شریک کړه
ډیره مننه څروان صاحب محترم دا د مهاجرت شپې چون سخت شپې وي سخت حالت ما ته بده و چې یو خو ځغی وخت کې کوچنی و ما یعنی زما په ور باندې زبر د سید دیار له سوال وسو کلو زه کوم چې الته تازه د پاکستان هغه د اردو ژبې د زده کړو سره او بیا الته کوم هغه د های لیول کم سټانډرډ چې موږ ورته اډوکیشن ولته ویل شو هغه د زیات سره ډیر فرق درلود دلته چې زراتم یو خطر خدا و چې الته زما نیا و نکدي خدای وبخي عمل تخخ شي دا غوی سره چې کله زما والي سب دي خدای وبخي غز ځان سره بوت لمو چې زای دا فاینل مخه خده از مونږ د والد صاحب سره والته زو قبر کې دعا کو هغه شان چې تکمیل دل ز ډیر زیات خفه شوم ځکه از ما پلار دی خدای وبخي هغه یو ډول پسترګو کې موخ کې کتل چې دا ما د لپاره خوشینون کې چې دومره وخت مرغه چې یو خاور یو قلمرو یو د یو نجات خوندان دی وی جبې خوندان چې کوزم پښتانه دی برم پښتانه لرو بر یو ټول پښتانه افغانان دی هغه موږ نه پاتې کې د موږ وطن نه راوختو موږ په یو کرغړ نه کړ خره وختلو چې هغه کرخه چې د انګلیس په وختو کې د افغانستان په زړه باندې راخکل شو او بیرته موږ نشو کولای چې په اسانۍ سره هغه کراس کو پغی منی لاړ شو ولته به سحر لاړ شو مزګر را شو مزګر لاړ شو سحر بیرته را شو چې هغه فاتحه دودیز مور پاسیم واده خخي د شینه پاسانی موږ شول زکل ته پاسپورت ضرورت وو پاسپورت یو بین المللي اجازه ته ضرورت درلودل امکانات ته ضرورت درلودل چې دا یو ډول لوی پروسیجر موږ جو دا یو بده خاطر وزما په نظر ماته دویمه بده خاطر چې ماته دا والته ما یک شمه ورځ به موږ والیبال کول زما تر یاد شي فوټبال مو هم کله کله ور سره کول چې هغه شیندل ته په افغانستان کې متاسفانه نو زکه دلته د خونځي او کوم نصاب چو دی وغه د زمکه اسمان فرق درلودل دی جغرافیا دی روان هغه وخت کې البته 2000 کال خبره کومه نو دا زما لپاره یو بد خاطر و چې زه هغه جنرال هم دلته د زده کړو کیفیت خورا کمزور و او خې خاطرې مو هغه جنرال درلودل چې البته هغه وخت کې پاکستان کې عموما پاکستانی کلدار استفاده کیږي نو چې زه په بازار ته ولاړم نو هغه خوانه به چې بازار نه رالو جالب خبره ده چې دوه کلداري هغه چینج روپی به ورته ویلې مې ده روپی هغه ورکړي هغه به ډېر زیات مونږه بازار ته رسول کور ته راوړو دی ډېر ارزانی موجوده و او د مهاجر بازار داسې بازار چې هغه ته مونږ وسم کله کله د قصي اورو چې خلک به ویل چې دی بازار کې یو د مرغۍ شودنه پیدا کیږي نو هرڅه پیدا کیږي نو خه بازار وو په زمون کې یو مهمه خبره ده پکې چې خلک پکې خوشاله او آرام او ژوند ژوندۍ پکې او بل زمونږ د کور په مخه کې یو کانال تیر شوی چې هغه کانال وزاده درنوټي وب چې راتېری شوی دی امدلته په جلال آباد کې دا ویلی دی لسمه ویلا درشتمه ویلا څه درشتمه د ترخمه تر هزار نه پورې دا کانال تر نو هغه دا چې ځکه وګورم ما ته مغه د پاکستان مهاجرت شپې را پیاټ شي
تاسو بیا دلته لسخه مکراو لوړز د کو ته مو مخه کړه څه مول وستل
بله ما په ننګرهار پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو برخه انتخاب کړې و او زه بیا د انګلیسي ادبیاتو نه چې انګلیش لټریچر وته ویل شي په لانګویج اند لټریچر فیکلټی کې د شمولیت لري هغه تقریبا تر نه سیمستر پورې موږ تعقیب کړل او بل اخر په 2019 زیږدیس کال کې دا غیر زغبز موږ ګریجویشن وشو
د لیسانس له اخیستو وروسته مو کارت شروع وکړه
او دلته به خدای چې زلګ ایغه انټرنشپ تم یادونه وکړم چې څنګه موږ ملي کار کول او څنګه موږ بیا د کورنۍ مسولیت مراد د غاړې وو البته زبلګ په دې برخه کې لیک جوړ لاړ شم هله د چې زې احساس درې سلو د حقوق دغه موضوع اپ تاو کړل شم زه چې کله د لسم ټولګي نه فارغ یم نو هغه وخت کې زما د پروز برخې یا د نثر او د ادب برخې سره ډیره زیاته مینه او علاقه په خانه ځکه ما مجلې لوستلې زما به هغه وخت انټرنیټ موږ ډیر لاسرسي نه درلودلو ځکه په دومره سانتي او سہولت افغان ځوانانو ته نو ورکول شوی نه داسې کانفرنسونه او ما په هاوی او ورنیس کمپاین نه وي چې افغان ځوانان به څنګه انټرنیټ ته لاسرسي ولري څنګه وی پانه تعقیب کی څنګه پروز نثر لیکنه ادب دی برخه سره موجی شي څنګه وکول شي ځانته مخکې برخه وټا کی خو ځخه ما هغه وخت فیسبوک ډیر مروج و ما په تناسب سره البته زه چې له دولسم فارغې کوم تر یو کال یو نیم پورې چې خپل د پهنتون زده کړې کوم دی وخت کې زه البته په ایجوکیشن برخه کې د وزارت معرفت د منیسټر اف ایجوکیشن ته چتر لاندې زه یو خون کې مقرر شوم افیشل ټیچر چې ورته ویل شي یا کم کریکولم چي ده البته تر دوه نیم کال پورې زه خون کې مو له حقینه ورسته بیا مستقیما زه د مینیټورینګ ان ایوالویشن افیشل وټاکل شوم دا د خونیزي څارنې ورزونې علمي او مسلکي غړی ورته وایي د برخه کې زه مصروف ما دغه دوران کې البته ما سهار د خوانه دغه وظیفه کول او د ماسپخین د خوانه زبې نایټ شیفټ فاکلټی مونږ لوستل یا د شپې د خوانه کم په 15 چې ورته ویل شي دغه کې زه مصروف ما بیا په 2019 کې چې فارغی گو چې زه څلورم سیمستر پنځم تر رسیدم د ادب سره زما یو لیونی مینه نور هم پیدا کیږي چې څنګه زه ما سره فکر وکم له حضرت عثمان نوری تو خو یو لیکوال جوړیږي تو خو یو ژباړون کې جوړیږي تا نه ودیب جوړیږي البته په صورت کې کتاب هغه 100% ټرای وکي نو تا نه بل څه نه جوړیږي نو په دې شرط باندې ما ځان سره به نورم تعهد هغه قوي شو چې زه باید لیکنی او ژباړ برخې کار وکم له همدې عمله د یاران په نوم یو وپانه و چې په هغه وخت کې دوی ما نه ریکوست وکړي چې البته تاسو موږ سره په د ویب سټ په برخه کې کار وکي او موږ سره لیکنی وکي ان سیب د خدای ژوند لري غیر سره اړیکونه کوله اجمل ان سیب زکه دوی ته مې لیکنه سوال واغې وخت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې میچونه او په ګریټر نوېډا هندستان کې او هغه کې افغانستان ډېر مهم ریکارډونه جوړ کړیو دغه لیکنه ان سیب خو خکړې وو اماغه شیبه وي چې ما د یاران سره افیشل همکاري شروع کړه یو وخت پورې یاران سره ژباړې لیکنه مو مرته کولې سپورت په برخه کې مو مرته لیکنه کولې او بیا چې هغه میژن خلاصيږي بیا ولنټیر شکل باندې د مختلفو ویپانو مجلو د ادبي غونډو ګڼو ادبي فعالیتونو فرهنګي فعالیتونو کې برخه اخلو او مغه وخت نه بیا چې کله پونتون فارغي ګونو دی وخت پورې زموږ د کتابونو چاپیږي او نور قصې او ادبي حدسې وسله غوړي
د پونتون دی دورې کومه خاطره نه لري پانتون دوره ډیره جالب دوره دی
او جالب خاطره ډیره راګرځي یو جالب خاطره دا و چې د ژمی ورځ یا د ژمنۍ ورځ شپې چې د ډیره لند وی نو الوړی کی که بیا موږ فکر وکړو دا د ماسپخین درې بجې البته شاید د ماسپخین منزور سره وشي قضا شوی نو وسی دا سټیمی خو ژمی کی بیا درې بجې غد مازیګر د مانزه وخت وی وخت داخلي ګو د جمعه مولای امام اذان کوي نو دغه ټیم په باندې درې بجې وی منګه د صنف نه یو استاد دا کریډیټ ډیر وغزیده یو لزقې په وختلی چې هغه کریکولم لګ ډیرو دلته چې منګه استاد صنف نه وته منګه صنف نه وته دی وخت کې دا علوم علوم دیني استاد راغللو و چیرته زمال منګه جمع کو هغه استاد خو ته مونږ کړه په وتا کې هغه راته وی وځي تاسو لاړ شي جمع وکي سبب غیر حاضر کوم دا راته لګه جالب و اوس هم کلم ګر سره یادو اغه مطلب دا و چې ګینه دا مونږ ول تاسو په وخت نه کوو د ایمس کمیونیکیشن یا غات سو تفاهم په دې راغلی او چې اغه ویل چې ګیندل زخی مخ کې تاسو ول مونږ نه کوو غلس زخی وقفه دی دغه ویل و د بل استاد زای کړي و دا لګه جالب خاطره وراته
bale تاسو مخ کې اشاره وکړه چې کتابونه مو شمړل آثار مو چاپ شول ک په دې اړه معلومات راکړي چې څو کتابونه مو شمړل دي په کوم موضوعاتو کې دي او څومره چاپ شوی څومره نه چاپ دي
زه چې د ننګرهار پونتون د ژبو او ادبیات پونځي بیا د انګلیسي ډپارټمنټ کې پښدا کړو بوختو ما زه چې له پونتون فارغی غن فراغت د مخې زما درې کتابه چاپ شوی یو د ژوند ورازونه چې زیات تمرکز یې په اروا په نه باندې او دویما کتاب چې واغه بیا د ژوند تګلارې وی او درېم کتاب هم بیا د غواړي ژوند مخکله شي په نامه چې دا درې وړ کتابونه البته هغه وخت سره درسنه او په خلاندې مخصوصه ازادي کې په موږ د تاندې څنګه کې ډېر پروګرامونه پدې کړیو نو دا درې کتابه د پوهنتون د فراغت سره سم چاپیږي بازار ته ارزه کیږي او ګڼ مینوال لري فیدبک راځي موږ ته او دې هدف پر شیز موږ دی کې یو کتاب د خژوان تګلارې اغه دویم ځل چاپ ته یعنی زره ټوکه چاپیږي د زره ټوکه د چاپ نو وروسته دویم ټوکی بازار ته ارزه کیږي نو دا خو د پونتون د 2019 کال د سپتمبر اکتوبر خبرې اغه نو وروسته چې فارغي ګو بیا خو خورته وزګاری ګو لاس او مخه مرته خوشی کیږي او په زمون کې دی والتي هم د سړی کې ځکه انسان پوری انرژي وي او په ټوله کې لیوالته هم ډیر چې بیت کارو کې نو چون یو پانو سره هم ډیر کار غي وخت پیدا کېدل یو اندازه حق او زحمت نه چې فوق العاده حق او زحمت مرته ملاوي دل خو ما یو کار دا کول سروان سه محترم سه زما د کتابونو د تعداد چې نن تر ودیر شته ډیر شو رسیدل دی اغه تر شایو راز دا بولم چې البته زه خو په لومړی کې یادونه باید کوم دا 2 کال ل رسانی ولېری و ما بیهیند د سینز ما غا انګلیسي په اصطلاح باندې ل سکرین د پردی تر شاو ما نو په دې 2 کال کې زما به ډیر کتابونه راغلي دي چې هغه معنی ماته روسه پورې خپل اظهار نظر نه دي څرګند کړي زما د کتابونو ته دا چې اته ډیر شو تر رسیدي اغه عامل دا دی چې د ډیرو ویپانو سره د حق زمو په بدل کې مو کار کول او هغه کوم ستراتیژي د دوی چې واغې ما یو سره خبرې کولې چې دغه لیکنې که تاسو موږ نه غواړئ کوم کانټینټ کوم یې چې تاسو ته موږ درکو د دې په بدل کې باید تمه انحصار نه کړي دا د لیکوال حق دی که هغه کتاب چاپي که هغه میگزین یا مجلې ته ورکوي که هغه په نورو برخو کې هغه یوز کوي نو هغه و چې موږ وکولای شول چې زما د کتابونو تعداد تر اته ډېر شو رسیږي او د دې څخه زما په خیال باندې بل ورځ ما حساب کولو ما نه خپل حساب هم غلط شوی او زما کتابونه ولس چاپ شوي دي او ما فکر کوم چې زما ګیر دیار لس چاپ شوی دی نو تقریبا سروان سے محترم سوار لس کتاب البته ولس کتاب چاپ لرو او تعداد اته دیر شو ترسیږي دا نوري نه چاپ دی
دا کتابونه ژباړي دی او که خپل آثار مهم پکې شامل دي
زما په خیال باندې نه پوهیږم چې هغه فیصدي معنی غلطه نشي چې دی کې به زما په خیال 50% وي دا به 50% خپل 55 وي او دغه باقي برخه به ژباړه وي ځکه ما هم په ژباړه کې ډیر کار وکړو بیا مې یو وخت راغلی چې ما په ژباړه کې ډیر کار کړی او هغه دغه کې مې کم کړی او په تخلیق او 55 او لیکنه کې اما کله چې وخت را رسیږي بیرته ژباړې ته وخت ډیر پیدا شوی بیرته ژباړه زما په خیال باندې زه به اوس 50% اوسېږم
لکه مو شبو مو کتابونه ژباړلې دي
تنا د انګلیسي نه ځکه زمونږ هغه تخصص او د مسلک ژبه چې واه زه خپل ما ننګرهار پانتون کې په دې باندې لیسانس کې مصروف وم انګلیسي و نو په ماغه اساس باندې دا موږ د پاراسانم او مسلکیم او حق مم کېد چې په دې برخه کې کار وکړو
نن سبا په څه بوختي است
ما مخکې ملک سي یادونه وکړه د 2 کال زله سکرین او پردې شاته او ما وختنه مې دا و چې زه به د سلف ډیولپمنت یا د شخصي ژوند د پرمختګ برخه کې مصروف شم نو ایجوکیشن برخه کې مې کار وکړو پروپوزل برخه کې مې کار وکړو نو زه یو شمیر شخصي ادارو سره البته پاغي کې زه د ایجوکیشن منیجر یا د پوهنې د نو مدیر په توګه او همدا شان د پروپوزل رائټر په توګه ل 13 کلو راهیسي مصروف یم او په دې برخه کې زه وادواله ته خدمت وړاندې کوم البته کوالټي ایجوکیشن چې ورته ویل شوی انکلوسیو ایجوکیشن هم شامل او د بای کیفیت زده کړې
تاسو چې له چا سره کار کوي هغه دولتي ادارې دي که خصوصي
غیر دولتي یا خصوصي ادارې
بیا د چا له خوا تمویلی شي د چا له خوا مرسته ورسره کیږي
ښکاره خبره ده چې په افغانستان کې یو شمیر انټرنیشنل این جی او یا این جی او چې ورته ویل شي په هغې باندې چې کله بیان ولګېد چې دوی نشي کولی چې په افغانستان کې د ایجوکیشن پروژې یا داسې نورو ورال پروژې چې هغې ورنس کوي هغه نشي کولی مستقیم ډول خپله امپلیمنټ کړي د هغې دپاره بیا نیشنل این جی اوګانو ته لوی فرصت شو چې هغوی وکولی شي ځکه دا افغانستان د کلچر دود او دستورو د ولسوالیو په سطحه ډېرې نږدې اړیکې او عامه مشکلاتو حل لپاره اسانۍ سره کولی شي په لنډ وخت کې لوی ستونزې هم راکمې کې او هم بیل اخر لمنځه یوسي نو په دې خاطر دغه د ایجوکیشن برخه یا د معرف برخه کې می پروژې چوي د داخلي یا لوکل انجوګانو ته انتقال شولي نو دوی چې دا پروژې خلی عموما د سیف د چلډرن انټرنیشنل آی آر سی ان آر سی او هم چې یونیسف او دغه شان نور نړیوالو ادارو یا د یون کمپاین هغه چې په ایجوکیشن کې کار کوي نو دا غوښه خېخلی او دلته په افغانستان او بیلابیل ولایت او لسوالیو کې تمویل تطبیق کی
په افغانستان کې له تحول وروسته د جمهوریت له پای ته رسیدو او د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته ډیرو خلکو دندې له لاسه ورکړې لیکن په تاسې باندې دې تحول کوم اغېز نه درلود دنده مو له لاسه ور نه کړه بلکې لا هم کار ته دوام ورکوي د دې څه دلیل دی
زه به ټوله کې هغه ځوانان ته چې هغه ناهیلي دي او څنګه وکولی شي لکه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې چې دوی هم د وخت په تغیر سره د حالاتو په تغیر سره یعنی دوی شاتګ ونه کړي البته برعکس دوی مخکې ولاړ سي چیلنجونه ومني او په زمین کې بیا خپل اهداف هم په لنډ وخت کې تنګ وخت کې ترلاسه کړي یو خو د سیوا څاران سه محترم چې ما مخکې تاسو سره یادونه وکړه چې د بیلابیلو ویپانو سره ما کار کړو ما په ځان اعتماد درلود چې زه باید کار وکول شم بل ما په معرف کې ډیر زیات کار کړو دغه د پوهنې په ارسه کې او دا خو د منیجمنت برخه د لیکنه او تخلیق او د پروپوزل برخه د قسی پی سی ټول د سره زما په خیال البته کډيري سره تړلې نو سی خو ورال کوم فکر وکړه د سیو سرکل شکل لري چې باغی کې سره یو بل سره شاخونه او شاخصونه سره نږدې دي. نو زما په خیال باندې یو خو کله چې یو کس په ځان اعتماد ولري او بل تو سره هغه تجربه چې ضرورت دی دغه ته ولري او هڅه وکړي تلاش وکړي کولی شي هغه خپل هدف ترلاسه کړي. نو خصوصا د حالاتو بدلون یا په افغانستان بیرته د طالبانو راتګ ما باندې کوم خاص اغیز نه دی کړی، خو شخصا ما پکې پرمختګ هم برعکس کړی دی، ځکه ما دا د مخکې یادونه وکړه. البته په دې باندې بیا زه تاسو سره خبرې وکړم چون یو ښه فرصت دی که البته تاسو وخت درلودلو. په افغانستان کې د انټرنیټ په شتون کې یو شمېر پروګرامونه دي، یو شمېر ویب سایټونه دي چې هغه ځوانانو ته فرصت پیدا کوي چې په ډېر لنډ او تنګ وخت کې ورته آنلاین فریلانس درسونه او د آنلاین داسې درسونه چې هغې کې ته ډیپلوما هم اخیستلی شي، سرټیفیکیټس هم اخیستلی شي او ډیګري هم کولی شي، تر ماستر او دکتورا په زده کولو شي، پاکې بیزي وساتل شي. دغه ټول کولی شي ستا په د شخصي ژوند پرمختګ کې او ستا د علمي او اکاډمیک او تحصیلي ژوند په اظهارولو کې تاثر مثبت رول ولوبوي. نو ما خصوصا د ماډرن پروجیکټ مینجمنټ برخه کې لیسن یو ډیپلوما وکړله، همداشان د ایچ پی آنلاین لایف او دغسې نور کورسونه کې عملی درسونه او انټرنشپ دي کړی وي، او حتی دی پورې چې ما بیلابیلو فیلوشپونو ته اپلای وکړلې چې هغې کې زه شارټلیس هم شولم، خو بیا د یو مشکلات په اساس فیلوشپ ما متاسفانه مس کړ. دغه ټول که چېرته راجمع کړو او فکر وکړو، دا د زما د ژوند په عدلون او بدلون کې یو مهم رول درلودلو. نو زه فکر کوم د دې تر شا هم دغه راز
کوم ځای سفر کړی دی نه دی کړی، کوم سفر په اړه کرات وو اس کومه خاطره کړل سفر سره لري؟
مننه. ما چې پاکستان څخه بیرته افغانستان ته مهاجرت وشو، هغه وخت خو زما یادونه کړ د مکتب دوره او د خنځي دورې نه سړی فارغېږي، نو هدا قلب سړی یو ارمان لري چې بیرته وطن ته لاړ سم، هغه زموږ ګاونډي هیوادونه باید ووسی. نو چون زه 2019 زیږدیز کال کې چې کله فارغېږم، البته دا خبره زما څخه وتی لا یاد وتل چې د آی سی سی آر بورس لري تقریبا یو زیر راځي، او چې موږ په یو بورس کې د آی سی سی آر بورس کې کامیابیږو، خو متاسفانه قسمت هغه وزه کوي ونه کړل چې دلته تحول راځي قسی پی سی یا خو دی خو شویل، او هغه بورس هم د منځه ولاړ ځکه سفارتي اړیکې د هندوستان سره ختم شولې. نو هغه نیت مو درلودلو چې هغه یو علمي سفر زه ولرم او زه خپل ماستر ډیګري له هندوستان څخه واخلم. نه پوهېږم چې د ګجرات یونیورسټي وکړه کوم یو ته مونتیار سلیک شوی مو، نو هغه قصه خرابه شوله. بیا دوم سفر مونږ پاکستان ته تلی راغلی و، خو داسې په یو علمي سفر نه یم تللی، البته د یو مړي ژوندي لپاره تللی و. خو یو خاطره چې را پیدېږي هغه دا و چې کله به مونږ په دې زنځیر، البته دا کرغړنه کرخمنه چې کوم د زنځیر دوی اچول او په دې به تیرېدلو، نو هغه وخت د تذکرې باندې بیا پوښتنه کوله چېرته ځي څنګه ځي، داسې یو ډول مایوسه شوم، خفه شوم چې کله چې یو سړی له خپل هېواد ځي خپلو خلکو ته، هلته به مړی ژوند، چا به خور هلته پاتې وي، د چا به ترور، د چا ماما، د چا کاکا، ځکه دا د ډیورنډ لاین د 2400 شاوخوا کیلومتره مربع کې چې مساحت لري، دې کې اخوا ته دې خوا ته ټول پښتانه د وزیرستان نه، د تورخم نه، د سپین چمن نه، د سپین بولدک او د چمن نه، دغه برخه کې دا ټول دواړه خاوي سر خپل دي. نو دا زما په شمول زه فکر کوم دا به ټول لپاره یو بده خاطره وي چې اخواته خلک وړي غمی خادي خپلولي هغه په اسانۍ نشي کولی، زیات وخت دغه خپلولي مراسم ترې مس کېږي هم متاسفانه.
په خپل په وطن کې دي چیرته سفر کړی دی کنه، کوم ولایت؟
بله بله، ما چون په دې خبرو کې خپل کتابونه کې تاسو ته عموم د سیادتونه ونه کړم، په کوم برخه کتابونه کړی دي هغه به تاسو مشخص کړم. په دې کې یو برخه یون لیک دی، سفرنامې دي، چې د خدای تعالی په فضل سره تقریبا یو سفرنامه خو بشپړه ده، د پلازمینه ننداره د نوم دی، د کابل ته موږ یو علمي سفر، البته یو فرهنګي سفر درلودل، د فرهنګي ځای نوم لیدنې کتنې سره کولې، هغه کتاب بشپړ دی، او په دې کې د ګڼو پروفیسورانو سره، د افغانستان د علومو اکاډمۍ سره، او همداشان د بیلابیلو لویو مطبعو سره موږ لیدنې کتنې کړې دي. هغه کې د دارالامان ماڼۍ او د قصې پسې ټول ذکر شوي دي. خو د دې ترڅنګ البته دا خو د کابل قصه وه، د پکتیا، لوګر، کونړ، لغمان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، دغه ولایتونه البته ما لیدلې دي، خو ما ورته فولډر هم په کمپیوټر کې تیار، هغه خام مواد چې ورته وي هغه مې هلته اچولي دي چې زه په وخت سره وتوانېږم، او یاداشتونه مې اخیستي چې دغه یونلیک بشپړ کړم، ځکه دې ولایتونو غزار وخم سفر بیا هم کولی شم، واقعي قصې چې را سره شته هغه په ځای په ځای کړم.
له کوم سپورت سره مو دلچسپي شته؟ په خپله هم ورزش کوي؟
پوخا البته ما کرکټ ډیر کول، ځکه د دې زیاده د جامعې داسې و چې کرکټ دلته په کوڅو کې او په کلی کې او د کلی په لوبغالو کې ډیر کېدلو، نو زه خپل می کرکټ کول، او زه فکر کوم چې زاله وندرو، ځکه ما هم بمبالینګ کوم او هم البته بیټینګ کول، یا ته په هنه متاسفانه دلته یو ډول امکانات او صورت په اطرافو کې بیان شته، ما په شار کې ستدي خو شار کې شاید زمونږ ډېر تعداد نفوس په اول سوالیو کې اوسېږي، ځکه هغه زما خپل اوس باوردار چې زه باید والیبال یا فوټبال وکړم، او کله کله هم چې په دفتر کې ملګرو سره کینو هغه والیبال او فوټبال کوو. زما صرف یو پیغام البته زه هیوادوالو ته وړاندې کوم، یو خدا ده چې زموږ افغانان باید خپل ټول تمرکز په زده کړو باندې وکړي، زده کړه چې یوازې او یوازې افغانستان په ځان بسیا کولی شي، او په دوم قدم کې ډېر حوصلې نه باید کار واخیستل شي په ژوند زندگی کې، ځکه دغه ژوند د دې لپاره نه درغلی چې په نه خبره یو مسلمان ورور یا تره یو کاکا یو ماما داز ویولو، او خدای مکه هغه بیا آینده ژوند هم تریخ شي او د بده یو تربګنی ژوند ته دوام بیا ورکوي. زما هیله دا ده چې هم په مینه محبت او هم د تعلیم څخه ډک ژوند ولرو. ډیره مننه.
کور ودان سلامت اوسه.
د اسدی میلمه حضرت عثمان نوری و چې خاله تاسو له ازادي رادیو واوریده.
سرو جانے
باران باری گی ہو سرو جانے ಮೋರ ಬರೀ